دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس بحث 15 دقیقې پیلېږي چې دا بحث اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز اوروي.
اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی یو الوتکه د کابل له نړیوال هوایي ډګره تښتول شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینن ینن نن ویلي دي چې د الوتکه کابل ته تللې وه، څو اوکراینیان راوباسي، خو د نامعلومو کسانو لخوا د ایران په لور تښتول شوې ده. ایرانی چارواکو بیا ویلي چې دا الوتکه د ایران له فضا تیره شوې ده. د کابل د هوایي ډګر چارې د امریکایانو په غاړه دي او شاوخوا کمربندونه د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو او امریکایانو په دې تړاو سمدستي تبصره نه ده کړې. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي، د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي، د جیو یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب همغږی کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویان سید خطیب زاده پرون په تهران کې یو خبری کانفرنس ته وویل، دا یو ټول شموله حکومت چې پکې ټول واقعیتونه، قومي او پاړکي جوړښتونه ښکاره شي نو په مخ به تللی شي. روسیه او سعودي عربستان په خپلو کې د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون روسیه ته د عربستان د دفاع وزارت مرسیال خالد بن سلمان د سفر پر مهال لاسلیک شوی، خو جزئیات نه دی خبر شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي او روسیا هم په نړۍ کې د وسلو دویمه لوی صادرونکي هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګده نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره قدر لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په میناسوتا ایالت کې سا ورکړې ده. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي. یو لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی.
د خبرونو لنډیز ول تازه خبرونو سره. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدو ته راغلم.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي. نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. اوس پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو، ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاوخوا سیمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب، راځئ بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشه ډکه شي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته سولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخل او خالص کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي، او همدا ډول نور افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت، نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت تر عنوان لاندې یو څو محدود تیرې ولیدې ټول نظام لپاره دی او سل کسه به ول شي همدغه بلکه د سترنج دانو په شکل باندې ښکته او پورته کېدلې نورو افغانانو پکې ځان نه لیده او دا حکومت او نظام ټول د یو څو مشخصو کورنیو ګوندونو جګړه مارانو لخوا یا غمل شوی و. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکدارانو یا د ګوندي ټیکدارانو پر ځای باندې عامو افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نشي کولای چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تیرو شلو کالو کې هر څه ګروګان شوي ول او نورو افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دی چې دلته هر څوک راځي که هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي ډګر کې هغه دی وروستۍ نقطه ده او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدل تي نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلی دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بلې، او څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي بیا به دوی نوی حکومت ته زمینه سازی کوي او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانین تغییر کړي او بلاخره به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي شي یا معرفي نشي؟ خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم همدغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کوي نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډیرو راتلونکي د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي خو ځینې نورې ممکن اصلاح سي، ځینې نورې راوړل سي او ځینې په خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغه په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع سي له مشرانو له علماو کرامو له مخاورو سره له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت کې اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټول مسایلو ته جواب ګوي. طبي خبره ده چې دا وخت اخلي.
بله،
اوس د فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې د ادارې او د سیستم روان سي او هر څوک خپل مسؤلیت واړه باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکی قدرونو دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دا سیستم روان سي چې د خلکو چکو مستونزې دي د حل سي. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله، کول مودان اعظم صبر سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی. اصولي صرف سړی مشي غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کوم خواته روانه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، اصلا دغه بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسیون د افغانستان او شنونکي کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي، اما یو حقیقت دی. په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی؟ هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کاله دلته واکمن وو هغه اوس نست. امریکا خپل پخې سپکې کړې نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل، په افغانستان باندې په هماغه وخت کې تیری وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي، دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي، دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعاد دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، آمد مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالې هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنی په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخلیږي، هغه جنګي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړې ده، ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواو پکې وي او کنه همدې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به مې په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوه او د دوی په مقابل کې درېدلی و، او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو پسې به زموږ خلک افغانان قطار ولاړو. څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس هماغه وخت بیا راغلی ده. نه، د ملي یووالي د حکومت غوندې نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي. دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي، د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړۍ د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک پرېنښودل دي ته او افغانستان جنگ ته لاړ. اوس ډیر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون. هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو. موږ او تاسو لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې به طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید راځي او ټول شموله نظام کې ورته
اشاره وکړي چې دغه جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړئ چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کړي له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي، ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یوه کاپي به رامنځته کیږي؟ نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي؟ حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي.
کاملاً طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي. دغه جنگ سالارانو سره دې هم بحثونه او مباحثات وکړي. کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسيون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي تر څو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي، هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پرې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نوه باندې دوی د دې سره تفاهم وکوي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپله زه خپلم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې دې خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بد عواقب چې زه یې اوس احساسوم هغه دا دی، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډیورنډ د کرخې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاری کوي، او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي. نو د هغې د مخنیوي لپاره ښه دا ده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب دا خبرې واورېدې او اشاره وسوه چې یو شمېر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمېر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بېلابېلو خواوو سره لیدکاته کوي. داسې هم نه ښکاري چې دوی د لنډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
وکړي؟ یو مسله ده چې عام افغانان به وطن ته راځي، دغه کړۍ چې اوس پاکستان
ته راځي. اذان صاحب، تلیفوني اړیکه مختنه ده که لږ مو ځای بدل کړئ، یو ډول غږ راځي اضافي غږ د تاسو تلیفون سره. اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجه وسي، هغه دا ده چې د پاکستان ته چې اوس کومه ډله تللی ده او هلته د پاکستان په سفارت کې دي، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او په اړیکو کې دي، دا اکثریت هغه خلک دي چې تیرو شلو کالو کې حتی شپږویشت کاله چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې، د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به یې زندانونو ته به یې استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې ورسره موافق دي همدغه خلک دي. نو دا یو ښه چپه او ښه تحول ده چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې هغه رښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلل. ځینې ول چې روسان راغلل، روسانو سره په ټکر کې سول، بیا چې امریکایان راغلل، امریکایانو سره په ټکر کې سول. خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلاوه او له هر چا سره سازش کوو او مغه شې هم پاکستان زړه خبرې کول نن دی، پاکستان سره په خپل باندې هم دی. نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي، خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکدارانو ته چې دي هر یو قومي ټیکټ کارولی، د جهادي ټیکټ یې کارولی، د ګوندي ټیکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې. خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی، هغه ټیکټ کې عامو خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولای چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو او امریکا تر ټولو ښه پارټنران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، په جای دي چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واورې. ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزیر خطه سي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي. پلنی کمرغه تقریبا دغه حد دی منصور احمد خان پاکستانی سفیر په کابل کې دی یو یې ناشته د پاره دی افغان آوتریچ په نامه باندې پروګرام طرح کړی و دی د شمال چلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلی دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایي چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع شوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډله هم نور ناهیله سوله ځکه چې
طالبانو
هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهره هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر ته دروازو رسیدلی دي دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک هلته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یو هم باور نشته. یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وایي په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده. هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دوی سره وه. امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده. خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی وو، د دوی د پنجشیر امرالله صالح هم د دوی خپل وو او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې د جهنم ته د استول کېدو اخطارونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بیچارهګان
او دوی ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریکو ولایتونه طالبانو ته ورپلی خودل. دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه وای او ساده ټول امکانات درلودل. دی خو کوم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې. دی او ساده تا والید د پخوخه باندې ټاکل شوی دی. هلته امنیتي مسؤلین د پخوخه باندې ټاکل شوی دی. د رائے پرته خو له اردو قمندانان ناممکن ول چې وټاکل شي. دوی وسلې درلودل، دوی پیسې درلودل، دوی امکانات درلودل. یو شی چې دوی نه درلود هغه روحیه والا. دوی اوس ډیر پړسیدل دي. جګړه هغه څوک نشي کولای چې یو څه پکې له لاسه ورکړي. نو طبیعي ده چې دوی یو څه له لاسه ورکول ځکه مورال نه ونو. دی به د خپل پړی او د خپل فرار لپاره پړه په اشرف غنی باندې اچي. اشرف غنی ته دی خبره د خپل تقصیر به درلود. اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټولې ګمارنه د امرالله صالح له خوا شوی. لیکن کابل دوه ساعته هم مقاومت ونه شو. طالبان راغلی نه ول، کابل دروازو کې ول، کابل سخوت و. نو دی زه فکر کوم اوس په پنجشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی. مشان په دې خانی کړی دی چې تاسو مونږ ته اجازه راکړي، مونږ به د دې جګړې غرف شوکو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبره دا ده چې ټول هیوادال باندې توجه پنشیر هغه پخوانی پنشیر نه ده. پنشیر پخوا له ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصله لار درلودله. د تخار او د بدخشان له تاریخه اوس مطلق محاصره ده. پنشیر پخوا له روسانو سره مشرانو نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل. د هغه په مرسته مرکزي اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول، ایران په خدمت کې و، له اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده. پنشیر څلور خواته محاصره ده. کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي. ایران نو د دې ملاتړ نه کوي. مرکزي اسیا د روسانو په خوښه دې ملاتړ نه کوي. هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب.
دې محدود کړی دي چې هغه په شاټه بي. خو زه فکر کوم دا ټولې هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي. پنشیر کې جګړه ممکن ونه شي.
کور مودان پولیس صاحب د بحث د پاشي بوته ورورو نږدې شوی. راځي چې ستاسو روسي خبرې هم واورو. تاسو څه فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګای یا خند رامنځته کړي؟
کورې ما ولو ویلي چې کومه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وګټي، او د پنچیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصي. نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویلي دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د دغه خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. پخوا به د قلاب څخه، د دوشنبې څخه، د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیه هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول. یو پاتې کېږي هند، او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي، خاده چې د پنچیر جنگ ونشي، د سولې له لارې دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لاره ده، او که بیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وشي، بیا که اوس نه دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، مخالف قواوی چې په میلیونه او لس هاو میلیونه ډالر لري یو ځای کیږي، او طالبانو سرغوبې جوړولی شي.
بله، او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي؟ حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما وروسته ویل شول چې نه، تفاهم نه دی شوی. دانن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې. طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نږدې شوي دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده، او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي؟
ها، یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغسې بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه آدرس همدغه ځایه، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړ. اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د باجګیرۍ لپاره شاید په دغلته سر راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان، هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد عطا د هغه نه باټې ولید د ترکیې څخه، چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودانګي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي شفیع اعظم، او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله.
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے نم صاف کی چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سر پر نہ کرو زو اے دے نا وے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼه سره راتا و منډا لکه غاڼه سره راتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی خلکو منی سی جوندون تا ټوپک منی سی.